ښکاش مې کنه بفرمایئ سلام عليكم.
مننه جاوید حسن زاده، تاسو ستړي مسې سلام وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. 7:00 بجې سولې د بلې پښتو خبرونه په سر کې زما او زما د تخنیکی همکار رامین کاکړ سلامونه مني. په خبرونه کې په ډېر راپور لرو چې د افغانستان دفاع وزارت وایي ک وسلوال مخالفین د بهرنیو تروریستي کړیو ملاتړ ونه لري، نو له افغان ځواکونو سره د یوې اونۍ جګړې وس هم نه لري. دغه راز په افغانستان کې د لوړ پوړو چارواکو د فساد د موردو په اړه باندې هم له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې د وروستیو اقداماتو په ارتباط تاسو ته راپور درکو. خو خبرونه په خبرونو پیلو، په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې د عراق په دوو شمالي ښارونو کې دوه ځانمرګو بریدونو لږ تر لږه 21 کسان وژل او په لسګونه نورې ټپیان کړل. په بلغاریا کې خلک نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې خپله رایه کاروي. خو تر هر څه مخکې رحمت الله افغان او د افغانستان مهم خبرونه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د خیبر پښتونخوا ایالت مقاماتو د پاکستان له فدرال چارواکو غوښتنه کړې ده چې د افغان میرمن شربت ګلې له اخراج کولو څخه ډډه وکړي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د کابینې په ځانګړي غونډه کې د 1306 نوې مالی کال د بودیجې مسوده تایید شوه، او د کابل امنیت قمانداني وایي چې په تیرو دوه اونیو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو په تړاو 191 تنه نیول شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا ایالت مقاماتو د پاکستان له فدرال چارواکو غوښتنه کړې ده چې د افغان میرمن شربت ګلې له اخراج کولو څخه ډډه وکړي. ورسته له هغې څو لسیزې مخکې نېشنل جغرافیک مجلې د شربت ګلې عکسونه خپاره کړل، هغه په نړۍ کې د شنو سترګو له کبله مشهوره سوه. د پاکستان یوې محکمې شربت ګله د جالش نخنیکا د جوړولو په تور په 1,00,000 کلداري نقدي جرمي او 15 ورځو باندې محکومه کړه. هغه ته امر وسو چې راتلونکي دوشنبه افغانستان ته ستنسي. خو د خیبر پښتونخوا ایالت مقامات ویلي فدرال چارواکي باید شربت ګله ته د یو کډوالي موقف ورکړي چې دا به د پاکستان د حیثیت په ګټه وي. له شربت ګله سره د چلن له کبله پر پاکستان په نړیواله سطح انتقادونه زیات شوي دي. د نړیوال سازمان د جمعې په ورځ له پاکستانه د شربت ګل اخراجول ستره بې عدالتي وګڼله. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د کابینې په ځانګړي غونډه کې د 1306 نوې مالی کال د بودیجې مسوده تایید شوه. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زیازادی رادیو ته وویل چې د بودیجې اندازه 4.6 میلیارد افغانۍ ده.
دغه بودیجه د امکاناتو پر اساس او د توازن پر اساس جوړه شوې ده. په مجموعي ډول زمونږ د بودیجې مقدار 4.6 میلیارد افغانۍ ده.
ښاغلی عبدالرحیم زای زیاتوي تمه ده چې یاد بودیجه د سه شنبې په ورځ د افغانستان مشرانو جرګې ته واستول سي. او د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې په تیرو دوه اونیو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو په تړاو 191 تنه نیولې دي. امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دې سره په خوا کې کابل پولیسو د ښار له بېلابېلو سیمو یوه اندازه مهمات او وسلې هم راټولې کړې دي.
د کابل پولیسو په مختلفو جرایمو کې کاغه ترورستي جرایم وي او که جنایي جرایم وي، که سازمان یافته وي او آزاد وي، نه نفره کم 200 نفره د کابل پولیسو نیولې دي.
ښاغلی رحیمی په داسې حال کې په کابل ښار کې د جنایي پیښو د کموالي خبره کوي چې تېره شپه نامعلومو وسلوالو له کلی فت الله سیمې څخه یوه استرالیایي میرمن تښتولې ده. دغې میرمنې له اکبر موسسې سره د ښځو د ظرفیت لوړولو په برخه کې کار کاوه. دو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم محمد سالی څخه واورئ.
د عراق په دوو شمالي ښارونو کې دوه ځانمرګو بریدونو لږ تر لږه 21 کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. په تکریت او سمرا کې د خونړۍ حملې په داسل کې سوي چې د عراق دولتي ځواکونه د شمالي ښار موصول د بیرته نیولو لپاره له داعش وسلولو سره په جګړه بوخت دي. موصول د عراق دویم لوی ښار ګڼل کیږي. په تکریت کې یو ځن وژن کې بریت کوونکې په امبولانس کې ځای پر ځای سوي منفجر مواد د ښار په جنوبي دروازه کې سهار د ګڼګونې په وخت کې منفجر کړل او 14 کسان ووژل. بل په سمرا کې موټر بم حمله و چې 8 کسان ووژل. په دوړو ښارونو کې چارواکو د نورو ممکنه حملو له ډاره ګرزبندیز اعلان کړی دی. بلخوا د عراق امنیتي ځواکونه چې له جنوبي لارو د موصول پر لورې د پرمختګ په حال کې دي، د یوه بل ښارګوټي مرکز د داعش له جنګیالیو تصفیه کړ. دغه ښارګوټی د شمالي شهر موصول له هوایي ډګره 100 کیلومتره فاصله لري. د عراق یو پوځي مقام ډګر جنرال راعد شاکر جودات پرون ویل چې امنیتي ځواکونو د موصول د جنوب په 45 کیلومتره کې د حمام العلیل ښارګوټي مرکز نیولی دی. شاوخوا 2000 کسان توانیدلی د موصول له ختیز او نورو سیمو څخه ووزي. یو هم خضر سلطان رمضان دی چې په یو کمپ کې ژوند کوي. د لیوی مرستندوی ټولنې د ضروري موادو له ترلاسه کولو وروسته د چین مرکزی تلویزیون ته وویل
موږ خوراکي مواد، توشکې، برستنې، بالښتونه او هرې کورنۍ یوه خیمه ترلاسه کړه. که د خدای رضا وه او چانس برابر شو، بېرته خپل کلي ته ځم، ځکه هلته خپل کور او خپله رمه لرم چې څارنه به یې کوم.
موصول چې په عراق کې د داعش ډلې مهم مرکز ګڼل کېږي، د عراقي او د کردانو د پیشمرګه ځواکونو لخوا محاصره سوی او دوی هڅه کوي له داعش ډلې یې تصفیه کړي. د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ پرون په نیوادا ایالت کې د وینا پر مهال د امنیتي ساتونکو لخوا د غونډې له ځایه وایستل سو. د راپورونو پر اساس ټرمپ د دوو خفیه پولیسو لخوا له سټیجه د 2 دقیقو لپاره بهر بوتلل سو. د وروسته د امنیتي ساتونکو د خدمت ستاینه وکړه او ویې ویل چې له خپلې انتخاباتي مبارزې به شاته نسي.
هیڅوک دا نه وایي چې دا کار به موږ ته اسانه وي، خو هیڅوک زموږ مخه نشي نیولی، هیڅکله هم نه.
د امریکا د خفیه پولیسو امنیتي ارګان وروسته په یوه اعلامیه کې وویل چې د ډونالډ ټرمپ د ملاتړ کوونکو په منځ کې یو چا په غونډه کې د وسلې د موجودیت خبره وکړه، خو له څېړنې ورته څرګنده سوه چې غونډې ته چا وسله نه وه راوړې. ټاکل سوې د راروانې سې شمې په ورځ په امریکا کې د ولسمشري انتخابات وسی. بلخوا په بلغاریا کې خلک نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې خپله رایه کاروي. یویشت کسانو د دې مقام د خپلولو لپاره ځانونه کاندیدان کړي. د انتخاباتو په اړه سرویګانې ښیي چې یو کاندید هم شایي ونتوانیږي 50% رای خپلې کړي. دغه انتخابات شاید دویم پړاو ته وغځیږي او بیا ځلې انتخابات په راتلونکي یکشنبه وسی. د بلغاریا د پارلمان مشره تسیتسکا تساسیوا مخکښه ګڼل کیږي چې د صدراعظم بویکو بوریسوف تر مشرۍ لاندې د شي اړخ ګوند کاندیده ده. تساسیوا د اروپا پلوه بهرني پالیسۍ د دوام لپاره کمپاین کړی چې اوسنی ولسمشر هم پر مخ بیایي. د میرمن تاشیوا عمده سیال سوسیالیست رومین رادیف ګڼل کېږي چې پخوانی نظامی پیلوټ او د دغه هیواد د هوایي ځواک پخوانی مشر و. او د روسیې صدراعظم وایي د روسیې اقتصاد په تدریجي ډول د ودې پړاو ته داخلیږي. دمیتری میدویدیف په هغه مرکه کې چې د اسرائیل له چینل 2 سره یې کړې پرون خپره سوې ویلي، راتلونکي کال به د روسیې د انفلاسیون اندازه شاوخوا 4% وي چې دا د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته د انفلاسیون تر ټولو ټیټه اندازه ده. میدویدیف ویلي د روسیه باید د انرژي پر صادراتو د اتکا د کمولو لپاره د خپل اقتصاد جوړښت بدل کړي. د روسیې صدراعظم ویلي د روسیې لپاره د معلوماتي ټکنالوژي، د سوداګرۍ او د عالي ټکنالوژي په برخه کې انقلاب حیاتي ارزښت لري. په وروستیو کلونو کې د نړۍ په سطحه د انرژي د بیې له ټیټېدو او پر مسکو د بندیزونو د لګېدو له کبله د روسیې اقتصاد زیانمن شوی دی. اوس هم سهرګل امیرزی د هوا له حال سره.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د زینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سنتي ګریډ په کچاټ کل شوې ده. په دغه ولایتونو کې بدخشان او د بامیان ولایت نسبتا یخ ودل شوې دي. په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه یې وده او ټیټه منفی 15 ده. په بامیانو کې هم اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفی 1. په ګردیز کې بیا د بامیان او بدخشان پوری هوا لږه ښه ده، خو بیا هم سړه، د تودوخې لوړه درجه پکې 14 او ټیټه 0. غزنی بیا له ګردیز ښه ده. په غزنی کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفی 1. په کابل کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 2. په مزار شریف کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 1. په هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 6. په کندهار کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.4. او په جلال آباد کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه پکې 23.11، چې دا نسبت نور ولایتونو ته یو څه ګرم خدل شوی. د خدای په امان.
ساعت 4:00 او 9:00 ولې تاسو زموږ شخ لاسادي رادیو اوري. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې پروګرام کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان دفاع وزارت وایي که د افغان حکومت وسلوال مخالفین د بهرنۍ ترهګرو له ملاتړ برخمن نه وي نو یو اونۍ هم له افغان ځواکونو سره د جګړې توان نه لري. په یو بل راپور کې دا وایي چې د اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مسؤلین وایي د یولسو والیانو په ګډون ځینو لوړپوړو چارواکو تر اوسه خپلې درۍ نه دي ثبت کړې او دغه اداره خبرداری ورکوي چې که دغه شتمنۍ ثبت نه سي نو دوی به لوی څارنوالۍ ته معرفي سي.
ټول مسؤلینو چې په دې موضوع کې جدي جرأت ونه کړي موږ مجبور یو چې د هغوی لیست او شهرت منتشر کړو.
تفصیل په هم د خبرونه کې په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان په شمال زون کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو په دې زون کې د ژورنالیستانو د حقونو مدافع بنسټونه اندېښمن کړي.
که چې عمر خوشنه در شمال افغانستان وجود داره، مجموعه آمار کې ثبت شده فقط 377 تن بوده و 96 تن بیشتر به ولایت کندز شامل شده.
د افغانستان په اړه نور مسایل هم سته. په سیمه ایزو راپورونو کې دا وري چې د په خیبر ایجنسۍ کې د پېښور تورخم لوی لاره تړل سوي ده
نو تقریبا سینیمه ګنټه پورې ده شوې وي خو دنه وروسته بیا سهار وختي نه د اګریز بندز ولګېدو په دې علاقه کې.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکوسو وزانه او دوستانو د پلاتین پروګرام هم لرو ملتیا مو کړی. تاسو لازادی رادیو څخه مازیګرنی پښتو خبرونه اوري چې د افغانستان په لوی شهرونو کې د اف ام په 15 سپاو په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 سپاو باندې اوریدل کیږي. اوس هم راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې مې د پروګرام په پیل کې ویل، د افغانستان دفاع وزارت وایي که د افغان حکومت وسلوال مخالفین د بهرنۍ ترهګرو ملاتړ ونه لري نو یو اونۍ هم جنگ نسي کولی. دغه څرګندونې وروسته تر هغې کېږي چې د ملګرو ملتونو د سازمان د برخې کارپوهانو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 15,000 وسلوال فعالیت لري چې له 40 نه تر 25% پورې بهرنیان دي. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیری ازادي رټو ته ویل چې افغان امنیتي ځواکونه له شو مهارتونو او امکاناتو برخمن دي او کولی سي د وسلوال مخالفینو د هر ډول ګواښ په وړاندې ودرېږي. اجمل تورمان په دې اړه راپور چمتو کړی.
په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د شمیر په اړه د ملګرو ملتونو د سازمان د وروستي راپور تر خپرېدل وروسته د دغه هیواد دفاع وزارت وایي چې د حکومت د وسلوال مخالفینو شمیر دقیق نه دی او د جګړې فصل ته په کتو پکې کموالی او زیاتوالی راځي. دفاع وزارت افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو شتون هم تاییدوي، وایي چې کله افغان وسلوالو مخالفینو سره د دغو ترهګرو مرسته او ملاتړ نه وي دوی له افغان ځواکونو سره د جګړې توان نه لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د پخوا په پرتله ښه امکانات لري او کولی شي د ترهګرو ځواب ووایي.
دا شمیر چولې سو ثابت نه دی. په پسرلی او دوبی کې چې د جګړې فصل دی دا شمیر زیاتیږي او په ژمي کې کمیږي. موږ تله ویلي کله افغان وسلوالو مخالفانو سره د بهرنیو ترهګرو لخوا مرسته ونه سي دوی له افغان ځواکونو سره د یوې اونۍ جګړې توان هم نه لري. افغان ځواکونه تل منظم پلان لري، پلان شوي عملیات لري. زموږ کمانډو ځواکونه، زموږ ځانګړي ځواکونه، زموږ د شپې له مخې ځواکونه او هوایي ځواکونه چیرې چې دښمن وي هلته خپل دوام در عملیات لري.
خاغلی وزیری که څه هم په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل خو زیاته کړه چې افغان وسلوال مخالفین د غوري، چیچنی، تاجکستانی، پنجابي او عرب ترهګرو لخوا تجهیز کیږي. دغه څرګندونې وروسته تر هغې کیږي چې د ملګرو ملتونو د سازمان د برخې کارپوهانو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 15,000 وسلوال فعالیت لري چې له 40 نه تر 25% پورې بهرنیان دي. په دغه راپور کې د یاد سازمان د څو لوړپوړو چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي راغلي چې دغو کسانو د یو بل ملاتړ کړی او نه یوازې افغانستان بلکې نړیواله ټولنه یې هم له مهمو ترهګریزو ګواښونو سره مخ کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې افغان ځواکونه په رښتیا هم له دیش میر جنگیالیو سره د مقابلې توان لري کنه؟ د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي سالم محمد صالح په اړه وایي:
بله، دلته یو څه مشکلات په خپل امنیتي ځواکونو کې شتون لري چې هماهنګي نه لري. هغه امکانات چې لازم دي د شریکي جنگونو لپاره هغه د لاس لاندې نه نیسي. پروګرام نشته، برنامه نشته، تر څو پورې چې دی یو دقیق د دغه وسطي جنگ تعریف کړي او د دغه لپاره لاس په کار شي. زه مطمئن یم چې امنیتي ځواکونو دا توانمندي لري چې د دغه مخه ونیسي.
خاغلی سالی وویل چې د جګړې د مهارولو او د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو د مخنیوي په هدف لازمه ده چې کشفي او استخباراتي ادارې پیاوړي او د امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي ډېره شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پوځي کارپوهان وایي چې د افغانستان د پولو د نه کنټرول مسلې ته په پام په دغه هیواد کې د وسلوالو مخالفینو مشخصول ګران دي. د چارو کارپوه اجمل سایس وایي یو شمېر هیوادونه د ورته راپورونو په وړاندې کولو سره غواړي په افغانستان کې خپل هدفونو ته خپل هدفونه مخته یوسي.
اگر قبول وکونیم کې ای امر کې
کدا غوړند شوی امر مونوخه یو ډول غواخوي جنې هوادونه غواړي د دوی په واسطه خپل پلانونه پلي کړی او بیا د دوی په ځپلو سره د افغانستان صحنې ته را دنه نسی او په افغانستان او سیمه کې خپل هدفونو ته او ورسیږي.
خاغلی سایس وویل د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پراختیا د مخنیوي په هدف حکومت اړ دی چې امنیتي ادارې غیر سیاسي او مسلکیتوب ته یې پام واړوي. نوموړي دغه شان وویل چې په افغانستان کې جګړه سیمه ییز او نړیوال اړخ لري او اړتیا ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغان امنیتي سکتور سره مرسته وکړي.
بیا هم د نامنیو پر موضوع باندې تم کیږو. د راپورونو له مخې د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې پرون د افغان ځواکونو او د غراز وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه وسوه. سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه جګړې کې 15 وسلوال وژل شوي دي او درویشتنه ټپیان دي. د جزئیاتو لپاره له سیمې د ازادي راډیو خبریال روحله انوري را سره د ټلیفون په مستقیم تماس دی. انوري صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست او دا وایس چې نن وضعیت څنګه په دنګام کې؟ آیا جګړه په مخه شدت روانه وو که نه په څه تغیرات پکې راغلي؟
مننه. نه، نن خو جګړه آرام وو. ما همدا شیبه د کونړ د امنیت قومندان جنرال مغول همت څخه وپوښتل چې حالات نن څنګه تیر شو. هغه وویل چې بیگا شپه او نن ورځ آرام وو او مخالفینو وسلوالو مخالفینو تجرګره لګلې او سپینګیری را لګلې چې کوم جسدونه چې هغوی پاتې دي د جنگ په میدان کې هغه انتقال کړي. جنرال جی مغول وایي لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې ویلې، هغه وایي چې 15 کسان د مخالفینو مړه دي او دروي زخمیان دي. جی مغول همت وایي چې په دې کې زیات پاکستانیان دي، د لشکری طیبی پورې تړاو لري. هغه وایي او سپینګیری چې راغلی هغه ته موږ اجازه ورکړې ده چې د وسلوالو مخالفینو مړي راټول کړي او هغه ته درته وسپاري.
چرواکي د افغان لوري د تلفاتو په اړه باندې معلومات ورکوي چې آیا افغان ځواکونو هم تلفات درلودل کنه؟ څه معلومات ستاسو په دې اړه؟
بله، دغه جنرال جمعول همت وایي چې پرون ورځ د افغان ځواکونو چې سرحدی پولیسو دو تنه پکې وژل شوی او څلور ټپیان دي، وایي چې د ټپیانو روغتیایي حالات ښه دي.
انوری صاحب، د کونړ له مرکز هم د ځینو نامنیو راپورونه را رسیدلې دي، ویل کېږي چې هلته پرونه ونن راکټونه وشتل سوي دي. ستاسو معلومات څه دي؟ دا راکټونه شمیرې څو وایي؟ تلفات هم اړولې دي؟ څه مشکلات پیدا کړي؟
مننه. تیر ورځ خو څلور هوانونه را توغول شوي د وسلوالو مخالفینو د لوري د مرورې ولسوالۍ له طرف څخه، چې په هغې کې شپږ کسان زخمیان وو او دغه زخمیان چې وو هغه اکثریت د معلولینو اتحادیې وو چې هلته یوه مرمۍ لګېدلې وه د هوان. هغې کې درې کسان وژل شوي وو، درې زخمیان وو چې په وژل شوو کې د دغې اتحادیې یعنی د معلولینو د اتحادیې پخوانی مشر عبدالعزیز عمری، هغه سره یو بل ملګری همت چې هماغه اتحادیې کې به وو، هغه درې کسان وژل شوي. درې ټپیان دي. نن هم یوه د هوان یو توغندۍ مرمۍ راغلې وه چې هغې کې چا ته تلفات نه دي وو.
انوری صاحب، ساسو له معلوماتو مننه کوم. د کونړ څخه د ازادي راډیو خبریال روحلان وری وو چې د دانګام ولسوالۍ د روسي امنیتي حالات او دا چې په مرکز کې ځینې هوانونه وشتل سوي دي په دې ارتباط باندې معلومات ورکول.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وسمزو یو بل مطلب ته، د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی اداره وایي که لوړ پوړي حکومتي چارواکي ژر تر ژره خپل ادارې ثبت نه کړي، دوی باید څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دغه ادارې مشر غلام حسین فخري نن ازادي راډیو ته وویل چې د 11 والیانو په ګډون ځینې لوړ پوړي دولتي چارواکي سته چې تر اوسه خپلې شتمنۍ نه دي ثبت کړي. تفصیل د محمد حدیث پر دې سپ ریپورت کې.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې علي اداره ټینګار کوي چې د لوړپوړو حکومتي چارواکو د شتمنیو ثبت له فساد سره د مبارزې په برخه کې ګټور تمامېږي او دوی په دې برخه کې جدي دي. د دغې ادارې مشر غلام حسین فخری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که پاتې دولتي چارواکي له ځنډ پرته خپل شتمنۍ ثبت نه کړي، دوی به یې د نومونو د افشا تر څنګ څارنوالۍ ته هم معرفي کړي.
په دې موضوعاتو کې موږ په آینده کې ډېر جدي اجراءات کوو او ټول کسانو او ټول مسؤولینو چې په دې موضوع کې جدي اجراءات ونه کړي، موږ مجبور یو چې د هغوی لیست او شهرت منتشر وکړو او خپل مسؤلیتونه رفع وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د افغانستان کابینې د فساد پر وړاندې د ستراتیژۍ د تطبیق قانون هغه ماده تعدیل کړه چې که دولتي چارواکي خپل شتمنۍ ثبت نه کړي نو معاشونه او نور امتیازونه به یې وځنډیږي. د فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې د 11 سوالیانو په ګډون تر اوسه ځینو لوړپوړو دولتي چارواکو خپل شتمنۍ نه دي ثبت کړي. د دغې ادارې مشر غلام حسین فخری وایي هیله من دی چې د کابینې وروستۍ پریکړه له دوی سره د شتمنیو په ثبت کې مرسته وکړي. د فساد پر وړاندې د مبارزې عالي ادارې شپږ کاله وړاندې د دولت د لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د ثبت بهیر پیل کړ چې د همدې ادارې د مسؤلینو په خبره اکثره چارواکو خپل شتمنۍ ثبت کړي او دغه پروسه هر کال تازه کیږي. وړاندې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي ادارې ویلي وو چې د دوی د لیست له مخې باید 1200 لوړپوړي دولتي چارواکي خپل شتمنۍ ثبت کړي. یو شمېر افغان کارپوهان د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت دا ډول اقدامات سمبولیک بولي. اقتصادي کارپوه سیف الدین سیحون وایي په افغانستان کې د فساد پر وړاندې مبارزه خورا پیچلې ده او سپارښتنه یې دا ده چې حکومت باید د نمایشي اقداماتو پر ځای په ریښتینې ډول د فساد ریښې وچې کړي.
د افغانستان ستونزې ډېرې پیچلې او ډېر عمیق دي. د دولت هغه کلندار د فساد په هکله ظاهري او نمایشي دي. که چېرې دا دولت د فساد د هغه د مینځولو لپاره ساختاري تغییرات را نولي، نشي کولای چې د فساد پر وړاندې یوه صحیح او هغه ساختاري او سیستماتیک مبارزه ترسره کړي.
د ښاغلي سیحون په خبره په افغانستان کې تر دې دمه د فساد پر وړاندې مبارزه یوازې په خبرو خلاصه شوې، نو ځکه افغان ولس د دولت د لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د ثبت په څیر بهیرونو ته د شک په سترګه ګوري او نوموړی دا د خلکو د تیر ایستلو یوه هڅه ګڼي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د فساد له مواردو زو په افغانستان کې له خبريالان سره د تاوتریخوالو پیښو ته د افغانستان په شمال زون کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې دو په دغه زون کې د ژورنالیستانو مدافع بنسټونه اندیښمن کړي دي. په شمال کې د نوی آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ مؤسسې مسؤوله مبینه سایی وایي چې یوازې په تیرو پلسو میاشتو کې په دغه زون کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 300 پیښې ثبت کړي دي. میرمن نسایی وایي چې د دغه مسائلو یا د دې مشکلاتو عمده لامل نامنی ده. مجیب رحمان حبیب زای له بلخ په دې اړه راپور راکوي.
په شمال زون کې د نوی ادارې مسؤلان د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي لا زیاتېدو اندېښنه ښایي او وایي چې په شمال کې وروستۍ نامنې سبب شوي چې رسنیز فعالیت په دې زون کې له ستونزو سره مخ شي. په شمال زون کې د نوی ادارې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ مؤسسې مسؤوله مبینه سایی وایي چې یوازې په تیرو لسو میاشتو کې په شمالي ولایتونو کې د خبریالانو په وړاندې څه باندې 300 مورده تشدد ترسره شوی دی. هغه سایی وایي چې عمدتاً په کندوز ولایت کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره شوی دی. هغې یې په اړه وویل په مجموعي ډول شمال زون کې د خبریالانو په وړاندې 300 پیښې ثبت ته رسېدلې دي چې 9 پیښې یې کندوز ولایت ته اړوند دي. اخوا بیا په شمال زون کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې غړي وایي که دولت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي دوسیې ونه څېړي او د هغوی د قتلونو قضیو ته رسیدګي ونه کړي، ورځ تر بلې به تشدد د خبریالانو په وړاندې زیات شي. بشیر انصاري په شمال زون کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې مسؤول دی. هغه وایي که حکومت امنیت تامین نه کړي او خبریالان په امن فضا کې فعالیت تر سره نکړي، ورس تر بلې به په هیواد کې د بیان ازادۍ د ترویج په وړاندې ننګونې او ستونزې زیاتې شي. انصاري وایي چې روان کال په ټول هیواد کې د خبریالانو په وړاندې ترسره شوی تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی، او خاصتا په شمال زون کې نسبت بل هر وخته د ژورنالیستانو په وړاندې تشدد لوړ شوی دی. هغه وویل چې یوازې کندوز ولایت کې په تیرو څو میاشتو کې لسلو زیات خبریالان له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. انصاری یې په اړه زیاته کړه:
امورها در کل افغانستان خیلی تکان دهنده است.
په ټول افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی، یو د مسله د اندېښنې وړ ده، خو خاصتا په شمازون کې او په تیره بیا کندوز ولایت کې د وروستیو نامنیو له امله یو سل لس خبریالان بې ځایه شوي دي او یا یې هم خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. په داسې حال کې په شمازون کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالی د زیاتېدو په اړه اندېښنې راپارېدلې دي، چې دوې ورځې د مخه د هلمند په لښکرګاه ښار کې یو افغان خبریال نعمت الله ظهیر د ماین د چاودنې په واسطه ووژل شو. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د مجیب رحمان حبیبزی په راپور کې مواردل چې په شمال زون کې د نای مسولین وایي په دغه زون کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه له حکومت غواړي چې د افغان خبریالانو د امنیت لپاره جدي تدابیر ونیسي. د دغه کمیټې د مسولینو په حواله ما یو راپور چمتو کړی چې له لنډې خبرتیا وروسته اوریدلی سي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورزی پونیکی.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وی خبریالان د جګړې په شکیلو هیڅ غاړې پوری اړه نه لري او باید ور باندې حمله و نسی. دغه کمیټې مسول نجیب الله شریفی ازادي رډو تویل چې د افغان خبریالانو امنیت تر پخوا ډیر خراب شوی دی او باید جدي تدابیر ورته ونیول سي.
موږ ډیر اندېښمن خو هیلمن یو چې مسؤولین په دې برخه کې جدي تدابیر ونیسي، که نو د بیان ازادي چې د تیرو 15 کلونو تر ټولو ستره لاسته راوړنه ده، دا به له منځه ولاړه سي.
نوموړی زیاتوي چې د رسنیو مسؤولین هم کله چې خبریالان نام نسیمو ته لیږي، هغوی ته باید لازمې زده کړې ورکړي او حفاظتي وسایل ورته برابر کړي. د خبریالانو له ناخوندیتوبه په داسې حال کې اندېښنې راپیدا سوي چې د جمعې په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نعمت الله ظهیر په نوم د یو خبریال موټر پر ماین برابر سو او هغه پکښې وژل سو. ولسمشر اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د بیپولي خبریالانو ټولنې، کابل پریس کلب او د خبریالانو د حقونو لپاره فعالو بنسټونو دا پیښه وغندله. په همدې حال کې د هلمند د خبریالانو د ټولنې رئیس زین الله ستانکزی وایي په دغه ولایت کې خبریالان له ډول ډول ګواښونو سره مخ دي.
نو د پیرمن کې د خبریالانو وضعیت ښه نه دی او په مجموع کې د ستونزو د مشکلاتو سره مخامخ دي، تر فشارونو لاندې دي، د هغوی کورنۍ تر فشارونو لاندې دي. نو په تیرو اتو کلونو کې دا موږ پنځم د مثبت د کورس راځي چې موږ د لاسه ورکوو، په شهادت رسیږي یا زخمیان کیږي.
له دې مخکې په زابل کې هم د ملي ټلویزیون خبریال یعقوب شرافت د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سږ کال د افغان خبریالان لپاره خونړۍ بللې او وایي چې د همدې کال په جریان کې 12 افغان خبریالان په افغانستان کې وژل سوي دي. اخوا د کورنی چار وزارت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د هڅو خبره کوي. د دغه وزارت مرستیال وایند نجیب دانش ازادي رډو تویل چې په همدې هدف په وروستیو کې په مرکز ولایتونو کې د همغږۍ دفترونه جوړ سوي دي.
ولسمشر د خبریالانو د خوندیتوب او د هغوی ستونزو ته د رسیدګۍ په هدف سپارښتنه وکړې. موږ د افغانستان د ولایتونو په کچه د همغږۍ دفترونه جوړ کړل. دغه دفترونه دندې لري چې ګواښونو ته په کدو یو ځای سم د رسنیو له ټولو امکاناتو سره دوی ته برابر کړي، چې له نیکه مرغه دې کار ښه نتیجه هم ورکړې ده.
خبریالانو ته د دولت د بې پامۍ تر څنګ وسلوال طالبان هم په زیاتو مواردو کې د خبریالانو په وړاندې په تاوتریخوالي تورندي. خو طالب وایان زبیب الله مجاهد ازادي رډیو ته ویل چې په ځینو مواردو کې د خبریالانو په وړاندې ناڅاپي پیښې کیږي او په خبره دوی هیڅکله خبریالان قصدن نه پنشه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
وحدت الله د کونړ له صدباد لیکي خبري اعلان به طرف خلک دی باید د خو ژوند ته ډیره پام لرنه وسی. حامد ستانک زید لوګر د شمزار لسملي کې افغان حکومت په خپلو خبرو کې نرمښت راولي ترڅو طالبان د سولې خبرو ته ځان چمتو کړي. حقیار د کندهار له میوند ولسوالۍ څخه لیکي کچېر حکومت پر رښتیا هم د ملکیانو په غم کې وینو د کندوز د وروستۍ پیښې عاملین باید مجازات سي. شغله حقیر په یو بل پیغام کې لیکي چې حکومت د دینی مدرسې ډېرې کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند په خپل پیغام کې د سړکونو له کم کیفیت شکایت کوي او وایي چې درانه موټران پر دغه سړکانو تیریږي او خبر خرابوي. او نورالله بارکزی وایي د 898 له لارې ډېر مصرف راځي او موږ خبرونه نسو اورېدلی. ستاسو شکایت مو واخیست نو انشاءالله په دې اړه به هم اقدام وسي. د ازادي رادیو درن اوریدونکو په وړاندې د خبرونی په دوهمه نیمه کې سپورتي خبرونه هم لرو، خو اوس ساعت 4:30 بجې دی. یو ور بیا له رحمت الله افغان څخه لنډ خبرونه اورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د کابینې په ځانګړي غونډه کې د 1416 نوې مالی کال د بودیجې مسوده تایید شوه. د کابل امنیه قمندانی وایي چې په تیرو دوه اونۍ کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو په تړاو 191 تنه نیولې دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د میوند ولسوالۍ په بند تیمور سیمه کې د مین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي دي. د عراق په دوه شمالي ښارونو کې دوه ځانمرګ یو بریدونو لک تر لږه 20 کسان وژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل. په بلغاریا کې خلک نن د ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې خپل رایه کاروي. د عراق امنیتي ځواکونه چې له جنوبي لارو د موصل پر لور د پرمختګ په حال کې دي، د یو بل ښارګوټي مرکز د داعش له جنګیالیو تصفیه کړ. او د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ پرون په نیویډا ایالت کې د وینا پر مهال د امنیتي ساتونکو له لوري د غونډې له ځایه وویستل شو.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. په کابل کې د اتیاو تنو نو ځوانانو ترمنځ د بایسکل ځغلونی سیالي پیل شوې. د افغانستان د بایسکل ځغلونی د فدراسیون رئیس عبد الصادق صادقي نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي د نو ځوانانو د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف ترسره کیږي. د خاغلی صادقي د معلوماتو لمخې په دغه سیالیو کې چې درې ورځې وروسته پیلېږي، د څلور ډیر شو ولایتونو لوبغاړي ګډون کوي. د افغانستان د بدني روزنې فدراسیون مسولین وایي چې د کرلینګ یعنی د یخ پر سر د لوبو یو ډول لپاره چمتووالی نیول شوی. د کرلینګ فدراسیون رئیس منور شهزاد نن ازادي رادیو ته ویل چې د لوبې په افغانستان کې ډیر مینوال لري او د کرلینګ لوبو لپاره میدانونه د بدني روزنې پر ریاست او د قرغې په ګالف میدان کې په پام کې نیول شوی دي. د خاغلی شهزاد معلوماتو لمخې په پام کې دار اتلونکو میاشت د دیلو بو د روزونکو لپاره د نوو تاکتیکونو د زده کړې په هدف په هندستان کې د روزنې و دوره پیل کړي. دغه ژمنې لوبه د دوو څلور کسیزو ټیمونو لخوا د یخ پر سر ترسره کیږي چې د 60 متر په اندازه وګت میدان لري او نړۍ کې د وی تفریحي لوبې په نامه پیژندل کیږي. او د هسپانی د لالیګا سیالیو په دوام سوسیداد لوبډلی اتلتیکو مادرید ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یعنی فیفا د معلوماتو لمخې ریال سوسیداد لوبډلی 2-0 پر وړاندې اتلتیکو لوبډله له مخې لري کړه. دغه شان د انګلستان په غوره لیگ سیالیو کې د منچستر سیټی او میدلزبرو ترمن سیالي برابر پای ته ورسیده. دغه سیالي د انګلستان په منچستر ښار کې ترسره شوه. لملتیا مو مننه.
له سهرګل امیرسینه مو د افغانستان او نړۍ مهم سپورتي خبرونه واوریدل. په خوست کې د ولسی پولیس په نوم د شوراګانو د جوړولو پروګرام پیل شوی دی. تفصیل به له خوست د نجیب الله الوخیل پر راپور کې وورو.
هغه کانفرنس چې د ولسی پولیسو په نوم د شوراګانو د جوړولو په مخه د خوست د ټولو ولسوالیو د لسګونو قومي مخورو، مدني فعالانو او دینی عالمانو، همدارنګه د کورنیو چارو وزارت د راغلي پلاوي په ګډون جوړ شوی و. ویناوالو د پولیسو او خلکو ترمنځ د همکارۍ د ډیریدو په مخه د ولسی پولیسو د شوراګانو جوړول یو ګټور ګام وباله. خوست امنیه قمندان ملپاسوال فیضالله غیرت مشال رویته وویل چې د دې پروګرام په عملي کېدو سره به د پولیسو او خلکو ترمنځ اړیکې ډیرې شي.
دغه ولسی پولیس د خلکو او د پولیسو ترمنځ نږدې روابط، یعنی خلکو مسئولیت چی دی او د پولیسو مسئولیت چی دی، ټول کارونه به د خلکو په مشوره په ولسوالیګانو کې په کلیو کې کیږي. یعنی د جرم په راټیټولو کې خلکو ته عامه پوهاوی، په مکاتبو کې متعلمینو ته خپل پلاني درسونه لري چې یعنی هغه متعلمین د ځنو پیښو په وخت کې باید څه وکړي.
د کورنیو چارو وزارت د ولسي پولیسو لوی رئیس ملپاسوال محمد همایون عیني وایي چې د دې پروګرام لومړنی فکر او ویډیا په 2014 کال کې هغه مهال چې ډیری نړیوال ځواکونه د افغانستان څخه ووتل د پراخ ولسي مباحثو په نتیجه کې پیدا شوه. جنرال عینی زیاتوي په بحثونو کې څرګنده شوه چې امنیت د خلکو سره په تفاهم او همغږۍ کې نیول کېدای شي. د اسماعیل خیل اماندوزه پولیسوالۍ کې د ولسي پولیسو د نوي جوړې شوې مشورتي شورا مشر نورشاه نورانی وایي چې د امنیت تامینول د خلکو او پولیسو په متقابلو همکاریو پورې تړلې مسله ده.
دا شورای به وکولی شي چې په یو شمېر مشکوکو فعالیتونو کې، یو شمېر تروریستي کړنو کې، د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په تړاو له پولیسو سره همکارې پاتې شي. واقعیا دا شورای په خپل ذات کې مهمه تمامه ده، ځکه پولیسو سره چې نوی دی ولس همکاري معلومه خبره ده چې پولیس په وازی تان یا په ګوهی تان امنیت په سیمه کې نشته امیناوله.
د خوست یو تن قومي مشر حاجی ګل نواز وایي د ولسی پولیسو بهیر به د خلکو او پولیسو ترمنځ د اړیکو یو زنجیر وي.
دغه پروسه د تجارت لپاره، دغه د امنیت لپاره، د بیا رغونې لپاره دا ډیر ګټور پروګرام دی. نو هیله دادو ته یو ځنځیر شي، اهم عسکري قوتونه، اهم ملي قوتونه، پولیس، دا به ټول یو ځنځیر وي.
د ولسي پولیسو د شوراګانو د جوړولو د پیل په کانفرنس کې خوست والي حکم خان حبیبي په خپلو خبرو کې ویل چې د خلکو او پولیسو متقابله همکاري له پخوانه په دې ولایت کې شته. د ټینګار وکړ کچېری پولیس خپلو دندو ته ژمن وي او ول سره د خدمتګار افرادو په توګه صمیمانه چلند وکړي، نو باور لري چې ولس به دوی سره خپل همکاري ډیره کړي او دا کار به په یاد ولایت کې د امنیتي، جنایي، ترافیکي او نورو ورته پیښو په کمولو پوره اغیز ولري.
په خوست کې مو د ولسي پولیسو په نوم د شوراګانو د جوړېدو په اړه راپور واورېدی. په همدې حال کې د خوست ولایت ولسونو لخوا د کندوز جګړې ځپلو خلکو سره 1,000,000 افغانۍ نقدي مرستې وسوې او دغه مرستې پر 190 بېوزله او جګړه ځپلو کورنۍ باندې وویشل سوې. په دې اړه له کندوز زموږ همکار اجمل آریان دا راپور راستولی.
د خوست ولسونه او مدني فعالانو لخوا په کندوز کې پر جګړه ځپل او بېوزله کورنۍ باندې 1,000,000 افغانۍ نقدي مرستې وویشل شوې. هغه ځوانان او د مدني ټولنو فعالانو چې دغه مرستې کندوز ته راوړې وې، د هغوی د خبرو پر بنسټ چې د خوست ولسونو د کندوز له خلکو سره د همدردۍ په هدف 1,000,000 افغانۍ راټولې کړې وې او په کندوز کې پر 190 بېوزله کورنۍ باندې وویشلې. د خوست یو تن مدني فعال فیض الله فیضی چې کندوز سره غلی ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د نقدي مرستو د ویشلو په اړه داسې وویل:
شاوخوا 1,000,000 افغانۍ مونږ راټولې کړې وي او دغه پیسې مو په دریو برخو باندې، لومړی مو په کلیو بندو کې لرو پرتو سیمو ته لاړو، هغوی ته مو پیسې ورکړې 15,000 افغانۍ. دوهم مو د بوزیکندري د سیمې ټپیان چې اوسمال په روغتون کې دي 14-15 کسانو ته ماغې ته پیسې ورکړې، او دریم مو ولایت مقام ته بعضي ملګرو ته د مدني ټولنو غړو ته موقع ورکړې به تر څو هغه خلک چې په اختیار مستحق وي هغوی لیستونه برابر کړي. 150 کسان هم دغه ټولټال 190 کسانو باندې مو دغه پیسې وویشلې.
له دې وړاندې هم د خوست ولسونو د کندوز جګړه ځپلو خلکو لپاره د وینو راټولولو کمپاین کړی و او مرستې هم راټولې کړې وې. په ورته وخت کې د کندوز ولی اسدالله عمرخیل د مرستو د ویشلو پر مهال د خوست له خلکو څخه مننه وکړه چې د کندوز جنګ ځپلې ولس لپاره مرستې رالیږلې دي.
د خوست له وطن پالو او با احساس ولس نه یو عالم مننه. خدای دې دوی ټولو ته د دې زرې زرې پاداش ورکړي او پروردګار دې دوی د احساس نورم پسې اوچت او لوړ لري.
ښاغلی عمرخیل زیاته کړه چې دغه شان تمرسته د ولسونو ترمنځ واټن را لنډوي او د خلکو ترمنځ د همغږي او یووالي روحیه لا هم پیاوړې کوي. د کندز اوسیدونکي هم ډیر خوشاله دي چې د خوست ولایت خلکو دوی ته نقدي مرستې رالیږلې دي. دوه تنو چې مرستې ترلاسه کړې دي په دې اړه یې ازادي راډیو ته داسې وویل:
دلته د خوست نه مېلمانه راغلي او ډېره مننه ورڅخه کوو چې موږ سره یې دغه مرستې وکړلې. او دا ټولو کندوزیان ته چې د کندوز جنګ کې ځپل شوي وو، دغه مرستې چې دلته کوم کندوزیان راغلي وو هغو کندوزیانو ټولو ته ورسېدلې او ټول کندوزیان ترېنه خوشحاله دي.
او نن دلته د خوست خلکو له خاطر کندوز جنګ ځپلو دپاره څه مرستې شوې وې چې هغه مرستې موږ ته هم راورسېدې. د خوست خلکو نه ډېره زیاته مننه کوو. د هغې نه کورودانۍ وته وایو.
د یادولو وړ ده چې له دې وړاندې د هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا هم 70 میلیونه افغانۍ د کندز جنګ ځپلو خلکو ته رالیږل شوې وې چې پر یو شمېر بېوزله او متضرر شوو کورنیو باندې وویشل شوې. د معلوماتو له مخې د کندز ښار په وروستۍ 10 ورځنۍ جګړه کې له دې ولایت څخه کابو 20,000 کورنۍ د هیواد بېلابېلو ولایتونو او سیمو ته بېځایه شوې وې. 114 تنه ملکي وګړي وژل شوي وو. همداراز څه باندې 400 تنه ټپیان شوي او یو زیات شمېر کورونه هم سوځېدلي. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندز.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
دوستانو د خبرونی په وروستي شیبو کې د ورکوسو وزانو د پلټنې پروګرام هم له یاده مباسي خو مخکې ترخه.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په خیبر ایجنسی کې د پېښور تورخم پر لوی لارې د امنیتي ځواکونو پر یو پوسټ د وسلوالو ترهګرو تر برید وروسته د غلارې د موټر پر مختړل سوې ده. جزئیات یې له پېښور د زبیح الله شفق پر راپور کې اورو.
افغان پولیسو سره د خیبر ایجنسی د قبایلی سیمې په جمرود کې د خاصدار ځواکونو پر یو پوسټ د وسلوالو ترهګرو تر برید وروسته د تورخم پېښور لوی لارې د موټر پر مختړل شوې ده. په خبر ایجنسی کې ځای سرچینه وایي چې نامعلوم وسلوالو د اکشمې په شپه په خبر تور خم پر لوی لار د جمرود په تختبیک سیمه کې د خاصدار ځواکونو پر یوې پوسټ راکټ برید کړي چې په نتیجه کې د خاصدار ځواک یو سرتیری مړ او درې اف سی سرتیری په ټپیان شوې دي. د خبر ایجنسی ځای تنظیمي تر دغه برید وروسته په جمرود او شاوخوا سیمو کې ګرځبندیز لګولې، تلاشي عملیات پیل کړي چې لامل یې تور خم په خبر لوی لار د موټر پر مختړل شوې ده. د خبر ایجنسی یو ځای خبريال امیرزاده پر تختبیک پوسټ د وسلوالو تر برید وروسته په سیمه کې د رامست شي وضعیت په اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دا به ګل مخام د جمهوریت په تختبیک چک پوسټ باندې وسلوال چې کوم هغه په برید کړو او راکټو باندې ډزې پکړې غنه پس دوه طرفه ډزې په روانه شوې. نو تقریبا نیمه ګنټه پورې ډزې شوې وې. وروسته بیا موږ معلومات وکړ په دې کې یو خسادار ځواکونه چې کوم یو کس مړ شو. او د نن وروسته بیا سهار وختي نه د ګرز بندز ولګېدو په دغه علاقه کې کرفیو. نو د وژنې چونکې د چک پوسټ په پاکه وان شهر باندې ده د کارخانو چک پوسټ نه تورخمو پورې ټول لړ تړل شوې ده.
نو موره همدارز وای چې په جمرود کې د ګرځبندیز او د پیښور تورخم د لوی لارې تړکې د لاملا په لنډی کوتل او کارخانو کې ډېرې موټرې ساري دي. خبر ایجنسی افغان پولیس سره ما پرته قبایلی سیمه چې له 1300 کل نو رئیس پکې د لشکر اسلام تحریک طالبان پاکستان او انصار الاسلام په نامه وسلوالې ډلې فعالیت کوي او په ګڼو ترهګریز بریدونو کې ککړې دي. که څه هم د پاکستان امنیتي ځواکونو سومیاشتې مخکې په دې سیمه کې د میشتو ترهګرو پر ضد د خیبر ون او خیبر ټو په نامه پوځي عملیات وکړل او دا سیمه له ترهګرو پاک اعلان کړه، خو لا هم پکې پر امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو بریدونه نه دي تم شوي. تر دې مخکې وسلوالو سوره زیوړاندې په جمهوریت کې د پولیو واکسین پر ټیم هم برید کړو چې په نتیجه کې یو کس وژل شو. دا یادونه ورده چې کسوم تر دې مخکې د خبر ایجنسی په بیلابیل سیمو کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو مسؤلیت د منګل باغ په مشرۍ لشکر اسلام وسلوالو ډلې پر غاړه اخلي، خو تر دې د ملاو کومې وسلوالو ډلې د پېښور تورخم پر لوی لار پر تختبیک پوسټ د برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
د امریکا انتخابات
Donald, you're the one who's got a lot to learn.
Hillary wants a 550% increase.
Sheba Pesheba La Azadi Radio.
له اسلامي دولت ډلې یادایښ نه د موسل د بینولو عملیات په چټکی روان دي. په دې اړه د سفی الله ستانکسي راپور واوري او پسې مو د روکوسو وزانو د پروګرام اورېدو ته را بولم.
د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی په موصل کې د جګړې د لومړی کرښې د لیدنې پر مهال وویل چې ډیر ژر به د موصل خلک د داعش له لاسه آزاد کړی شي. رویټرز خبری آژانس د حیدر علی بادی په حواله لیکلی چې داعش پر ضد په پیل شوي عملیاتو کې تر تمې زیات پرمختګ شوی او ډیر ژر به پوځیان ټول موصل ونیسي. علی بادی د شمې پورس په موصل کې د جګړې د لومړی کرښې له لوړپوړو قمندانانو سره په لیدنه کې وویل چې ژر به د دغه ښار د ازادۍ زیری په خلکو وکړي. ښاغلی علی بادی وایي د ټولو اتلو ځواکونو ستاینه کوم چې دا شیبه په موصل ښار او نورو برخو کې دي. انشاءالله چې ډیر ژر به عراقیانو ته د ټول موصل د ازادۍ زیری ورکړو. ښکاره ده چې تروریزم په شاتګ او ناهیلۍ حالت کې دی. رویټرز اژانس وایي حیدر لبادی که څه هم د خپل پوجانو لپاره مختګ راځي کاری د خووی ویل چې عراقی پوجان د بمی خودنو د سړک غاړې ماین چاودنو او په سنایپر باندې د هدف ګرځیدو په خاطر لګواخ سره هم مخ دي. د موصل په جګړه کې د عراق پوز یو لوړ پوړی قماندان جنرال رئید شاکر جودت ویلی چې پوجانو د حمام العلیل خار کنټرول پلاس کې نیولای دي چیرته چې د داعش تر تصرف وړاندې پکې 2 میلیون کسانو ژوند کاو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی نه د بیا هم تاسو ورکوښو عزیزانو او دوستانو لټو دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو کتا سم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوی عزیزان ملټوي. گرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایي. په خپل ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره هم ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته ټلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوئ. د دې په څنګ کې دوه داسې ټلیفوني پیغامونه هم لرو چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، دی وایي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی، او بل یو ورور له ازادي راډیو څخه مننه کړې ده چې د دوی ورک شوی عزیز پیدا شوی دی او د ازادي راډیو له لارې نه. نو ګران دوستانو ډیر به مونږ زندو راځي چې د غټول ټلیفوني پیغامونه او د ورکوښو عزیزانو خبرونه یو ځای سره واورو. د ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 40 115. ازادي رادیو تاسو زموږ غلازه دی رادیو څخوري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته راغیاست. د پروګرام په پیل کې به یو ټلیفوني پیغام تاسو ته خبر کړو چې یو ګران ورور په نام دی عبدالعزیز د زابل نه مونږ ته راغلی دی. دغه ګران ورور چې ازادي رادیو ته ټلیفون کړی خپل ټلیفوني پیغام یې پریښی، له موږ څخه مننه کړې ده. راځي چې دغه ګران ورور ټلیفوني پیغام واورو.
ہلو السلام علیکم زاد لاجت زابل ولایت کے چوپان جول سوالی کوم ها اور کسوی روش زاد ولایت نامد ما پہرات پہ درخو جو اغا ما تکلاس کو کیا زادی ریڈیو لا ریڈی رمنان. السلام علیکم
ٹیلیفون پیغام واورت گرانو اوریدوں کو گورے چھ دے ازادی ریڈیو لارنا ڈیر ورکشوی عزیزان او دوستان پیدا شوی دی چھ لخ پلو کورنو سرا یوجے سوی دی. ما ہتہ وکڑا چھ ل دغ گران ورور عبدالعزیز سرا تلیفونی تماس ونیسم خو موافق نشوم. گرانو اوریدونکو اوس تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خبرو چې دغه ګران ورور په څو واره ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او ویلي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. دغه ګران ورور ملتیار نومیږي. راځي چې دغه محترم ورور تلیفوني پیغام واورو.
وای السلام علیکم زه د کندهار د پنځوي د ولسوالۍ زخه د دولت ملتیا خبرې کوم. ځکه چې زه د جنگ د کردې په اول کال دوه مو درې مو خزه کښنه یم چې د کور راوتلې وم.
ام نه داسې یو درو کال ام کله دوه کال وام نو دا چې کوم خبرې کوي سوي انو زه ورڅوي ام ما څخه خپل کور کربان دوستان ټول ورڅي دا غواړم خپل کور دې دا کوم چې هر څوک نه پاکه معلومات لري زما ترې په دا شمیرو ما ته دې ځنګوي زما ټلیفون شمیره ده 0 1 0 0 0 5 1 1 دا زما ټلیفون شمیره ده هر څوک نه پاکه معلومات ته دا شمیرې زما سره اړیکې ټینګ کړي زادي درجه څخه مننه شمیر پیغامونه شری د خدای په امان سلام علیکم
تلیفونی پیغام مو واورید په دې اړه چې د دغه ګران ورور کورنۍ له سره په تماس کې شي او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. گرانو دوستانم اوس وار ورسیدو غو تلیفونی پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه تلیفونی پیغامونه یو ځای سره وورو.
السلام علیکم کوچه خان د خبره جنسی نه خبر کوم زده ازادي رادیو ټول کارکونکو ته د نیت محبت څخه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم. باز د سلامه زمون یو تروزین دی معروف نمیږي او ساتي تقریبا هم لري د بدبیر نن نن در لسم ورځ چې بدره کا شوې ده که هر چا د بارے کې معلومات دي مهرباني دي او چې د مسلمانانو برکت د موږ ته په دغه نمبر کې کو نه او چې 0303 8 0503 2 دا نمبر ده کنه دا د یو خدای ته مهرباني ټول کورې خفا پریشان ده معروف میږي او د لسم ورځ بدره کا شوې ده ډیر ډیر مهرباني. السلام علیکم اکندار ولا سے پنجانی ول سوال دې ته چا ما څه کړی څه جما خان خبر کو ما یو د کاکا زید چې د پلار نن خلاد دې زین نه د خان دې دا یو مشکل چې د کور وکړو دې هر چا ته پاتې ما ته دې په لاغه نمبر زنګو وي چې پر آیا آیا نه آیا یو سل یو والسلام.
زه عبدالغفار د پنجوایی ولسوالی د صالحان علاقه خبره کوم. موږ د کاکازی محمد اخلاص نمیږي د یعنی کال رئیسی نه درکه سوی دی چې تاسو ته معلومات پر داسې مېره باندې موږ ته زنګ ووی 0 اویا درش پته 0 ونیوی.
زه ګلالی د جنگل پرلزی سره ټلیفون کوم. ما یو ورور دی چې اصلي نوم یې نور احمد دی په غنی مشهور دی تقریبا دا وکاله کیږي د کوره وتر دي نظره کوي سوال اوله مشتنه دي معلوم زه زه حسابي تکلیف هم لري کله چې په جیل کې یابل ځای یاد مخ په لږه هاوري ما سره دې پر جیل نمبر رابطه ونی شي 0 0 2 3 8 8 2 5 2 5 9 2 پر جیل نمبر دې ما سره رابطه ونی شي تقریبا 6 کال د خپل عمر دی والسلام.
زما نوم حکمت خاکری زوالی زه د خاکری د ګوتوالی څخه خبره کوم. زما ورور تقریبا 15 کاله عمر لري د یوې میاشتې رئیس نه درک شوی دی. هر څوک په دغه اړه معلومات لري زما د ټلیفون شمیرې دغه دي 0 اویا تش پته نه څلوېښت یو څلوېښت. یو ځل بیا درته وایم 0 اویا تش پته نه څلوېښت یو څلوېښت. زه د ازادي راډیو څخه ډېر خوشاله یم باید زما دغه پیغام وړاندې تمخه مشه خدای پاک مملسه
زه د څنګه ولدا کول سوالي اساس سره په تماس کیم. اسد الله نیمم ما وراره دي زلس کالو شنه کالي دي مثال دلته ورکسوي دي را سنه برکسوي د څو فکري د کور نه درکسوي دي اصلي ک مثال حال په لري پرداش مارو باندې موږ سره اړیکه ونیسي 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شل د ساو ناته صفر څلور خداش مرحبا نیز ماته راړي کوینې خدای پامان
زه راولی د سنم بالا کس خبر کوم زما یو کوچنی خپل سکاله راغلی دی نن سره رمش نه برکت سوی دی کار وو خدام اړه معلومات لري نو سه په داش مارو معلومات وي سپر اویا سلویش نونس سلوستو شپاش
السلام علیکم دلاور یما دی کوټی خلک د کلی تاسو سره په تماس کې نیمه ورون سلان میږي داود سوی د 12 کال کې چې ورکه تک چاته په اړه معلومات مفتي دی زنګ وګي به شي مهرباني سفر وسوناریا او سعودیار له سفر ته نیوي والسلام
زه د بارغس ولایت د ورمای ته ورسره د پیښو خبره کوم او ځلان یې نو ته ورکه کړی دی په نامه د ګلبار نه میږي
ار چاته چا معلومات یې مو سجبا دا څنګه څنګه وي څه پروا 2 3 2 8 2 5 5 یو ورور نن یې باغوان دی دیو د نوډ لاسی دی دیو د نوډ لاسی دیو د جانان دی دیو د کاوی دی مو څه پر ټول ټول روغي با تیاری څنګه یې الحمدلله اچھا تو معلومات دغه داود الوهاب په نام نه دره کړی دا ورور دی د پلاټ دی چې تورا غوي هر چاته معلومات مو څه دغه سره سره څنګه وي ډیر دوی به مرته کوو السلام علیکم
یا ټکلن نه دی غوړل له چې په ټول کلی کې دین کې زمري کډال د دې په نامو چې ډیر وخت کې ډیر کال کې نه دره کړی دا چاته معلومات دې بیا ورته معلومات دغه معلومات نه پاتې
خدای په لحاظ پر دغه نمبرو باندې زموږ سره تماس ونسی صفر اویا دا زما لمر دی صفر اویا دو اویا دیرش یو سلو تلور دیرش بل شاره دا صفر اویا دیرش نسل یرش دسوه وش بیته
السلام علیکم زه دی غزنی ولا دی ناوی و لسواله ما دا دخیلو دی کلی و سیدون که ما زما یو اندوال یا خبلا په نامه ورکړه که هر چا ته معلومات وي په دغه نمبر دی زنګ وي صفر اویا اووه اویا شپږ شپږ دوه ویشت یو شماره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا اووه اویا شپږ شپږ دوه ویشت یو د غزنې ولایت د ناوې ولسوالۍ د پیزو د کلي اوسېدونکی دی والسلام
دما دغه د دې د ریډي او د کوم کار کوم سلامونه اول وایم او بیا هم هغه د دې کو چې د ورته ځانو د غمنه سپتوي یو زری دی دا یو ما ځکه هم ما دې خبر دې ما هم مې د ورو په اس خپل نمبر نه کوم د ورته ځانو په لټه کې وی او خپل نمبر نه یو زری دی حسن او په سلو جک سره د خپل شمیره او هي چې ټول او وګړي او انکه څرپاسي او هغه ورته ځان ورته پیدا هي او یوه ځنګ هم مونته وي په چې داس مې راوړل کې هیڅ مې څه ورته چې بلان مو ته کار کوي چې یو ورته راوي او یو لیکي په دې سره چې ټول د دې رادیو په دکمن د دې کې او کله مونږ هم کاران په پرتي له ما څخه دې یو د دې رادیو خبرونه په ډېر ټول او په ډېر ښه سره راوړل زنده باد ازادي رادیو زنده باد
السلام علیکم محمد زیافر از خرکول نفراولی را خیلی دولا سکاری را خیلی کنید ما اختر محمد پنام مالک تی دول سکالو دی دا ایوا فکی رو چی را کور مدر اکسوی دی مدرسی تغطل دی ورس منروز تی در سوی دی و بیا خیرات چی در سوی دی کار مسلمان معلومات داری بسر دی اخفل دی را غوری میره بانی دوی که پدا غشماری بزنگو سپر و سپر اته اتس و نوی پیلس و دو آگه څه پروا څه پراته څه سونه
دې داسو دوه سلام علیکم مازیو شهر مشهور په مرخان درې کال کې چې ما دره څلور کال کې چې ما دره څو دې د سکندر ولایت د نن نه یېسه هر څوک په عالم معلومات لري مرسته دې په دغه شمیره ته ما فلمي سپر آبیا تسلیش کرده نسب درسلیش هر سوکه پالا معلومات لری نمرسر دی پداقش میاره تماس ویلی سلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000243681. یو ورې بیا وایم 0000243681. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، که تاسو د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام نوی اوریدلی، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام هم په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په الله لري چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.